با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې او ریدونکو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري، خو لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې افغانستان بیګا د نړیوال شلوریز جام په لومړنۍ لوبه کې سکاټلند ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د فوټبال ډګر هم درته یو راپور لرو، خو په پیل کې د دې ساعت خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، طالب چارواکو دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره کتلي. ولکه افغانان سږ کال خپلو مینو بې ځایه شوي او د سپین بولدک لاره له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بنده شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یو اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنۍ چارو وزارت وایندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل،
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځني سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یو پلاوي سره هم وویني.
په دوحه کې وانګ یی ګووییان جا هویجن افغان طالبان لنډه حکومت دایبل.
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم د غلطاله طالب چارواکو سره کتلې دي. ملګری ملتونه وایي سکهال نږدې 100,000 افغانان بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکو ادارې یا اوچا د راپور لمخې دا شمیر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ بې ځای شوي دي. د ادارې په خپل پرونی راپور کې ویلي ډېر کسان د سخت بې وزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کيري سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل، د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځنی ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر آزادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یوه ورځ وروسته لدې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان له لوري د لارو د بندېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګنده نه ده چې د سپین بولدک لار پرون ولې بیرته بنده شوه. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې پنځه کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکت میرزایف په سلو کې تر اتیا زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان واګۍ په لاس کې اخیستې. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه بیا ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. افغانستان د نړیوال شلوره جام خپل لومړنی مسابقه په خورا لوی توپیر سره وګټله. افغانستان پچه وګټله او لومړی د سکاټلند په وړاندې د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه وکړه. په شلو اورونو کې یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبغاړي ته د یو سلو لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. ګڼو افغانانو پر دې لوبې خوښي څرګنده کړې. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
افغانستان د نړیوال شلوور جام خپل لوبړی مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچای ګټلې و لومړی بیټنګ وکړه او په شلو اوورونو کې د څلور لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 190 منډې وکړې. خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 6 منډې وکړې شوې. مجیب الرحمن بے ساری باولنګ وکړه او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړي وسوځول. راشد خان هم څلور وکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو د لوبې په پای کې وویل په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو له لورې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ راپیدا او پرلپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبې مخکې د افغانستان د ملي سرود د ښخېدو په مهال د افغان کپتان محمد نبیل سترګو اوښکې وپهیدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډیر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې درې واړه سیالۍ ګټلې وې او په ښه روحیې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی وو.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې درې پرله پسې لوبې ګټلې وې، اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویل چې د افغان لوبغاړو روحیه ډېره ښه ده، لوبغاړي په ډېر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړه. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولای چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشي ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسېدو وروسته په لوبغالي کې یو نندارچی وویل
سکاټلند هغه لوبډله وه چې په ورلډ کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې. افغانستان ورته ماته ورکړه او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي.
یوازې ښه باولنګ نه و، بلکې تر هغه مخکې ښه بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځازی او شهزاد محمدي هر یو 44 او 22 منډې وکړي. ورپسې رحمان الله ګربس 44 منډې وکړي، خو تر ټولو ډیر منډې نجیب الله زادران وکړي. د په 40 توپونو 95 منډې وکړي. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال او د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره لدی کبل هم ډیره مهمه و چې د کورونا د اوباله کبل لیو اوجده ځند ورسته د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته د مسابقه او مینوالو ته د کرکټ د ننداري زمينه برابر شوه.
پر لحاظ نه افغانستان ټیم خو وزل د نړیوال چم ډېر خپل وکړو. سکاټلند ته دوی په خو هم په 2015 کې په یو ورځنی کرکټ نړیوال جام کې ماته ورکړې ده، د لیبیا ماته ورکړې په شارجه کې. او غټه خبره ده د لوبو د افغانستان د ملي بیرغ ځل او پیدل او ملي سرود اوریدل مینول ډېر ارمانو چې کله بخپل د حالاتو نه پاس د ارث او ریګوري به نو ډېر ته خوشاله هم شو. په سترو کې وخت هم راغلی نو کرکټ رښتیا څنګه نبی وي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ وزنی وسیله ده.
شاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو اړخیزه وه او د 130 منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یک شنبې پورز هند ته په لسو ویکټونو مات دی ورکړه.
و موردل چې افغانستان د نړیوال شلوراجام خپل لومړنی مسابقه په خورا لوی توپیر له سکاتلند نه وګټله. د خوخی د دې خبر ترڅنګ بیا د افغانستان د فوټبال درویش کلنو کومره لوبډله ونتوانید چې بحرین ته سفر وکړي. بحرین کې د آسیا اتلولي مقدماتي سیالۍ کېږي چې افغان لوبډلې د ګډون په موخه تمرینات هم ورته کړي وو. لوبغاړي وایي د سفر لغوه کېدو یې روحیه ډېره ځپلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له درویش کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې سفر لغوه سوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولۍ لومړنیو سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له درویش کلونو کم عمره لوبډلې د استولو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لوري لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډلې حضور پاتې سه. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوهې ته د افغان لوبډلې د سفر په اړه د تخلي او ژغورونکو الوتنو سره همغږي سوې وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالۍ د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډلې د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره سوې وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله اوسنی وضعیت په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حفظ ول. امان سرداری چې له درویش کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړی له روحي پلوه سخت ځپل سوي دي.
سفرای ممکن مې بود چې ما بتونیم با امید به مردم امید به
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپل خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخلی وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوي، خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشینه شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
هیله زیات شوه، خیلی مایوس کننده است، بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارن.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و آزادي راډیو ته وویل
مازی به این مشکلات به این قدر را آمدیم از این ولایت دور
مک پینزل از فرازی زحمت وویست او تمرین مو کرد در طول ولایتون و لوبغاری کابل تراغلی و چه پده لوبو که گردون وکری خو متاسفانه بریالی نشد.
جلسه ما تمرین داشتیم از قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما را عقل ما را کمیدیم.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د درویش کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. د رسمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک آزادي راډیو ته وویل که په داسې حالاتو کې له ورزش ملاتړ ونه سي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ سي.
دې ورزش هغه فعلا چې قسم توجه کې به ورزش است یا به ورزشکار هستن اگر به قسم باشه ما اندې ورزش
که ورزشکارانو ملاتړ وشي د ورزش راتلونکی به ښه وي، خو که وضعیت داسې دوام وکړي د ورزش راتلونکی به په افغانستان کې لستوندو سره مخ شي.
ولې فعلا که دا کوم وضعیت است، دا وضعیت متاسفانه اندې ورزش افغانستان خوب نمیبینم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستګیر تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ټاکل سوی چې د پروګرام له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یو دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمریناتي کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملي کارونه هم پیل کړي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ځواب نه سوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو اوس هم ور رسیږي د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته، خو تر هغه مخکې راځي چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو تبصرو او مقالو غورچان درته خبر کړو.
بریتانیوی انډیپندنت ورسپانې د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خبر کړی. وړاندې په مطلب کې لولای چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه‌شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل ټایمز ورسپانې هم د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله کړی چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د چین په ښار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلې وو. ورسپانه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وانګوین له خولې وای چې چین د افغانستان د یو گاونډي په خوانی شریک او دوست په توګه تل غوښتي چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو له لارې حل او فصل شي. په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا به د چینایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړنی غونډه وي چې د دواړو لورو د رهبرۍ په سطحه ترسره کیږي. د فاینانشل ټایمز ورسپانه په خپل اخیری غنډه کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام په تړاو مطلب خبر کړی. په مطلب کې راغلی چې اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې تر راتلونکي یوه میاشتې به د افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل استازي ته یو ډیپلوماټیک دفتر پرانیزي. د مطلب په دوام کې راغلی چې اروپایي ټولنه په دې اند چې په افغانستان کې له طالبانو سره د محدود اړیکو پالل اړین دي تر څو طالبان پرېنګ دي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو لپاره پامن پټنځای بدل شي. اروپایي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو خوندیتوب وشي او په دغه هیواد کې د بشري بحران مخاوني ولشي. اروپایي ټولنې د جیشل یا د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي لرونکو هیوادونو د غونډې په لړ کې افغانستان ته د یو میلیارډ ډالر مرستې ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي او د خیریه سازمانونو للارې به پر خرکو وویشل شي. اوس فاینانشل ټایمز ورسپانه وای چې اروپایي ټولنه اړمنو خلکو ته په شفاف ډول د غمرستو د ویش پاړه اطمینان نه لري. ورسپانه دا هم ویلي چې 13 میاشت د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماټان هم کابل ته ولاړل څو افغانستان ته د دغه اتحادیې د نورو ډیپلوماټانو د ورتګ مسله ورسوي. د فاینانشل ټایمز ورسپانه په باور په کابل کې د اروپایي اتحادیې د دفتر د امنیت ساتنې تصمیم لا نه دی مشخص شوی. خو دغه ټولنې ویلي چې د دفتر د امنیت ساتنې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته.
آزادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به واوري چې په دې ورستیو کې په کابل کې د ډیرو مطبوعو یا چاپخونو کارونه په ټپه درېدلې. په همدې اړه د دانش مطبعې له یو مسول سپین سهار سره خبرې کوو چې غواړي خپل مطبوعه وپلوري.
یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دي، د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیګ دي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دي. تاسو فکر کوئ راغه خلوب خندات جوړ شي؟
د طالبان حکومت وایي د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي به وسی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان شاعر هیلمن ژوندۍ په خوست کې ووژل شو. هیلمن چې په خپلې شاعرۍ کې د ټولنې دردونو ته د هنر جامې ورغوستلې، خپل شعرونه یې په ځانګړي انداز ډکلمه کول او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرول چې بېشمېره مینوال یې درلودل. تر اوسه معلومه نه ده چې هیلمن ژوندۍ چا او ولې وژلی. خو د هغه ځینې دوستان د هیلمن وژنه سیاسي بولي او وایي هغه ځکه وژل شوی چې اوس یې هم په خپلو شعرونو کې د جمهوریت د ملي بیرغ او د سرتیرو یادونې کولی. خود طالبانو یو ویان ویلی چې نوموړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی او د مرګ قضیه سیاسي اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د دغه وزارت په اډانه کې بعد د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو د حکومت داسې مهال د موسیقي او افغان فلم د ریاستونو د فعالیت خبر ورکوي چې لسګون هنرمندانو هیواد پری خیدای. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د دانش مطبعې یو مسؤل وایي ل دېش کلن فعالیت وروسته خپل مطبعه پلوري او خپل کارونه بندوي. دانش مطبعې چې د دانش خپرندوی ټولنې للارې په سلګونو کتابونه چاپ کړي د کار پایلې له پیښور څخه وشو او بیا د جمهوریت حکومت له رامنځته کېدو سره یې په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې مطبعې مسؤول وایي ستونزو ته په کتو سره نور د دې توان نه لري چې د دې مطبعې کارونه مخته یوسي. په دې اړه په روانه خپرونه کې د دانش مطبعې له مسؤل سپین سهار سره مرکه هم لرو.
د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونو د فعالیتو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلی واکمنېدو سره ډیری افغان سندرغاړي او فلمي لوبغاړي له هیواده وتلي او کوم چې پاتې دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حل په راپور کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
د فنی فلمونو مشهور فلم لوبغاړی یاسمین یارمل. اغلی یارمل له هغه لږونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته طالبانو په بیا ځلی راتګ سره هیواد پریخه او کډواله شوې ده. د ایوای
ما دوران اول طالبان هم
سپ... ما د طالبانو لومړی پړاو وکمنی تیر کړی. کومه ویره چې ما د طالبانو د خوانی وکمنی څخه درلوده زه دې تاړ کړم چې له هیواده ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلی راتګ او وکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمس سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولیږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعض پروګرامونه داسې وي چې سوګزي په پټه باندې هم ډېر په پټه باندې ډېر په ویره باندې ځي. ګومان نه کوم که سوګزډم خې کې ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپل واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولې وو. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خبريږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیز رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خبريږي. دغه خصوصي رسنۍ ځنې خپل ځان سانسور کړي، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکونکو یې مخکې ویلي سیمایزو چارواکو دا بندیز پرې لګولې دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډیر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي او ډیر ژر به فعالیتونه هم پایل شي
دا برخه ته مسولین ټاکري دي چې ان شاء الله راتون کې به وسی البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو تر اوسه پورې د موسیقي برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعال سي او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره څه طرحې لرو سي تولید سي
خو ښاغلی مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بې موزیک وي که څنګه د طالبانو په تیری تر واکمنۍ کې ځینې بې موزیک ترانې چې ډېرې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبي ترانې ویلې خدا یادونه دا چې د دغو ترانو ډیری کمپوزونه د پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاء الرحمن لالا خیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم خو خبره دا ده چې ډیر هغه بندیزونه ور باندې نه وي که چیرته ور باندې ډیر بندیزونه وي او فشارونه ور باندې وي ځکه چې دوی به وي چې دا د دې سره موږ مخالف یو دا موافق ورسره نه یو موږ دا کو دا کو نو شاید بیا ستونزې راولاړ شي
دا محل په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فیستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې دغه شان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده خزینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده آن ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیلې نشته
بلا زندگی ساندے ساندے تسل غیرا نن بلا زندگی ساندے ساندے تسل غیرا ویلی دی سندری دی چاتل زماد خاری بے زایا پانے پانے شلو گل زماد خاری خپلو پکاران غی سو خپل زماد خاری لارا لارا قسمت بدا سے ولی نن جڑل سما دخار بے زایا پانی پانی شلو گل سما دخار اخبلو پکاران غی سوخ پل سما دخار
مطبعه د بشر یو مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه هغه کتابونه او خطي نسخې چې پخوا به په لاس لیکل کېدې ډېر وخت نیول او هر چا ته برسېدل هم نه خو مطبعه دا کار بیخي اسانه کړ د مطبعه ماشینونه سبب شول چې کتابونه او علم ته لاسرسی اسانه شي خو په افغانستان کې اوس د مطبعه مسؤلان وایي چې له بد اقتصادي حالت څخه رنځېږي په دې خاطر ډېرو یې خپلې مطبعې تړلې دي دا دوی له ډلې یو هم د دانش مطبعې مسؤول سپین سهار دی نوموړی وایي خپله مطبعه تړلې ده او غواړي په نیم قیمت یې وپلوري دانش مطبعې او خپرندویه ټولنې چې په سلګونه کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي موږ د دې مطبعې له مسؤول ښاغلي سپین سهار سره د دې مطبعې په اوږد سفر او اوس یې د فعالیت د بندېدلو په عواملو خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم سهر صاحب لمړی ک د دانش مطبعې د سفر پاړه راته وای چې کله او څنګه را پیل شو او څنګه تر دې ورځې پورې چې تاسو د تړلو تابعیا کړي دوام وکړ.
دانش خبرندوی ټولنه خو له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان او د افغانستان درانه ولسته کار کړی دی او د کتاب خپرولو او فرهنګي کارونو په برخه کې فعالیت کړی دی. چې دا کار یې په کډوالۍ کې شروع کړی و له پېښوره د الفت او د کاون په نامه یې مجلې هم له هغه ځای خپرولې چې ادبي برخه یې ډیره فعاله وه. په پېښور کې هم هلته هم فرهنګیان راټولول او هم یې د لیکوالو او شاعرانو ارزښتناک آثار چاپول. په دې سفر کې دانش خبرندوی ټولنه له ډیرو سختیو هم را تیره شوې ده، له ډیرو زیاتو ګواښونو سره هم مخ شوې ده. داسې تاریخي آثار هم خپاره کړي دي چې بل چا یې د چاپولو اراده حتی نشوی کولی. او دانش خبرندوی ټولنې هغه آثار چې دغه آثار د هیواد راتلونکو نسلونو ته یو ستره سرمایه وه، او بیا په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا 14 کاله کېږي چې دانش خپرندوی ټولنه کابل ته انتقال شوله. دلته منظمه مطبعه لرله او خپل خپرنیز بهیرې ته دوام ورکړی و هم دلته په کابل کې.
په دې دومره وخت کې چې دانش مطبعې فعالیت کاوه، څه چاپ کړل او خلکو ته څه ورکړل؟
ډیر زیات علمی، تاریخي، معلوماتي او پوهنیز کتابونه خپاره کړي دي چې د هیواد د ډیری هغو خلکو ته چې د کتاب مینوال دي د دانش خپرندوی ټولنې ټول خدمات او فعالیتونه معلوم دي. چې دانش خپرندوی ټولنې په دې وروستیو کلونو کې په لغمان کې یو فرهنګي مرکز هم جوړ کړی، دانش فرهنګي مرکز دی. په هغه کې یو عامه کتابتون دی چې شاوخوا 25,000 کتابونه لري او پوهنتون ته هم دا ځای نږدې دی. وخت نا وخت ورته محصلین او نور د مطالعې مینوال راځي. دانش فرهنګي مرکز چې دغه عامه کتابتون لري، د الفت عامه کتابتون په نامه باندې شاوخوا 25,000 کتابونه دي. په دې کې لغمان پوهنتون ته هم نږدې دی، وخت نا وخت محصلین هم ورته راځي او دلته مطالعه کوي. او ادبي ناستې، سیمینارونه او د پوهانو لخوا لیکچرونه هم مینوالو ته جوړوي. او فرهنګي او ادبي کارونه هلته ټولو خلکو ته معلوم دي په لغمان کې چې دانش خپرندوی ټولنې کړي. دغه راز دانش خپرندوی ټولنې د هیواد په بیلابیلو برخو او ولایتونو کې له عامه کتابتونونو سره د کتابونو د ورکړې مرسته هم کړې ده. او د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د اشوکا نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی، د اشوکا نړیوال فیلو دی. او د دانش خپرندوی ټولنې فعالیتونه تر دې وروستیو وختونو پورې په کابل کې ښه فعال روان ول، خو متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې د تیر نظام په دې وروستیو میاشتو کې عموما د خپرندوی ټولنو او د چاپخونو فعالیتونه ډیر زیان متضرر شول او کارونه خراب شول. په دیو کې ډیرای مطبې بندې هم شولې، ځینې لیلام شولې، ځینې خلکو خرڅې کړلې، تاوانونه پکې وکړل، او ځینې مطبې اوس هم بس بندې ولاړې دي، کار او شینه لري.
کوم عوامل سبب شول چې تاسو مطبع وتړی او د پلورلو نیت وکړی؟
مګه د دې چاپخونی د کرایو، د کارکونکو د تنخواه وس نور نه لرو، ځکه کارونه نشته، په مګ باندې کرایې اوختې دي. مګه سره په خپل موجود 12 کسانو کار کولو، هغه مګه 10 کسان رخصت کړل، یوازې 2 کسه کار را سره کوي، نور واته 10 نور کسان چې لمګ سره تړلی ول په دغه کار کې د اړتیا پر مهال به مګه غوښتل یا له نور هغه مطبو سره هغه کسانو کار کاو چې زما کارونه له هغه سره تړلی ول په شریک هم دی او بل کارونه کول. هغه کسان هم رخصت شوی دي، ټول په کورونو دي، هغه کورنۍ لري، هم دا اوس ټول بیکاره دي. اصلا د اسلامي جمهوریت نظام په ورستیو کلونو او بیا په بیخي ورستیو میاشتو کې د اسلامي جمهوریت نظام د ځینو چارواکو لخوا چې غوی په ارګ کې ول او د فرهنګي مشاورینو په نامه باندې حل تکار کاوه، دوی خبرندوی ټولنو ته دومره ډیر زیات ضرر ورساو او غوی زیانمن کړل، د غوی پخې وهلې چې په خبرندوی ټولنو کې نوره ستانه و پاتې چې غوی فعالیت وکړي. ځکه دوی د دې پر ځای باندې چې خبرندوی ټولنو سره مرسته وکړي، د غوی ستونزې ورحل کړي، کتابتونونو ته او خبرندوی ټولنو ته او د دوی چاپخونو ته ځانګړي ځایونه له سرکار نه واخلي، دوی دا کارونه کړل. د دې پر ځای د خبرندوی ټولنو کارونه په خپل شروع کړل
او داسې فعالیتونه وکړل چې هغه اصلا د دوی دند نه و د خبرندوی ټولنو و. دوی باید دغه کارونه د خبرندوی ټولنو له خوانه کړي وي او خبرندوی ټولنې سپورټ کړي وي چې غوی له خونه وي غورځیدلې د غوی فعالیتونه نه وي درېدلې. چې د ارګ له خوانه ځینې کتابونه هم چاپ شول چې هغه ځینې تکراری کتابونه ول ځینې داسې ول چې اصلا په چاپ باندې نه ارزیدل یا په دغه وخت کې نه ول په کار چې هغه کتابونه چاپ شوي وي یا هغه کتابونو ته لمړیتوب ورکړل شوی وي. ډیرې پکې داسې کتابونه چې ورلمخ خبرندوی ټولونو چاپ کړي ول دوی ورپسې دوباره چاپ کړل په یوه باندې هغه کتابونه پاتې شول. د دغه خبرونو پر ځای کې دوی د خبرندوی ټولونو تیار چاپ شوی کتابونه اخیستي وای او هغه په عامه کتابتونونو او پوانتونونو باندې تقسیم کړي وای. د دې ګټه به دا هم و چې خلکو ته به ارزښناک اثر رسیدلی وای او دویمه ګټه به دا و چې خبرندوی ټولنې به په پخو درېدلې وای. نو د اسلامي جمهوریت نظام په دې ورستوي کې دا سی فعالیتونه د دې ځینو کړیو له خوانه وشول چې خبرندوی ټولنې له پخونه وغورځولې دا غوي فعالیتونه ټکنی کړل او بیا په دغه نوی نظام کې هغه څومره ساسي په دوی کې پاتې و له تیر نظام نه هغه هم تر نوو ته له خبرندوی ټولنې مخ په سقوط شولې.
سهار صاحب مطبوعات د بشری و مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه که همداسې مطبعې یو په بل پسې وتړل شي ستاسې په نظر پایلې به څه وي؟
بدبختانه زموږ په هیواد کې کتاب ورله مخه د خلکو لومړیتوب نه و. که چیرې کتاب د خلکو لومړیتوب وای نو نظامونو بدلته داسې یو په بل پسې په بیخ باندې سقوط نه کولای د خلکو ذهنیتونه به جوړ وای. نو اوس چې دغه د مطبوع په مخ کې کوم خندونه دي دوی له منځه ځي مطابې بندیږي یا دغه کوم خبرنیز فعالیت چې دی دا ټکنی کیږي نو معلومدار خبره ده چې د خلکو ذهن رغونې ته چې کوم کارونه کېدل هغه به نور نه کیږي او ذهنونه چې ونه رغیږي هلته هیوادنۍ مینه هم نه وي هلته ملت جوړونه هم نه وي او هلته د ژوند خبره هم څوک نشي موندلی او د ژوند خبره چې نه وي ژوند په انسانانو باندې غمیږي او هغوی بیا جرمونو او نورو داسې فعالیتونو ته لاس اچوي چې هغه اصلا د انسانانو له شان سره نه ښایي. نو متاسفانه د راتلونکو نسلونو لپاره به دا ډیره بده وي چې هغوی په د کتاب په برخه کې او په فرهنګي برخه کې یا خبرنیزه برخه کې نور داسې مواد او آثار نه لري چې هغه هم دوی ته خپل تاریخ وروښوي او یا دوی وهڅوي چې دوی له نړۍ سره ځانونه سیال کړي تعلیم وکړي مطالعه وکړي او په نوې نړۍ کې چې کوم پرمختګونه کیږي له هغه نه ځانونه خبر کړي.
مننه. سهار ستا سي د مطبعې ترڅنګ دانش کتاب لورنځي هم لري د کتاب لورنځي د وضعیت په اړه کراته وایي هغه به هم د مطبعې په څیر وتړی کروان به وي.
زما په اند باندې د انسانانو لپاره لومړی چې د ډوډۍ ده چې ډوډۍ انسانانو ته ورونه نه رسیږي نو فکر کوم هغوی د کتاب په اړه باندې فکر نشي کولای لکه څنګه مخکې چې ما وویلې کتاب دلته لومړیتوب نه دی دلته لومړیتوبونه نور شیان دي چې اوس متاسفانه خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي هغوی دومره پیسې نه لري چې ډوډۍ په اخري تاسې په دې خواله رسنیو کې داسې خبرونه هم اوریدلې وي چې خلک خپل اولادونه خرڅلاو ته وړاندې کوي خپل اولادونه د لوګي له لاسه او د بیکاری او بیروزګاری له لاسه خرڅوي. نو په هغو ټولنو کې چې بیروزګاری دغه حد ته ورسیږي چې انسان اړ شي خپل اولادونه خرڅ کړي نو تاسو څه فکر کوئ هغوی به د کتاب په اړه فکر وکړای شي؟ نو که چیرته دغه کیسه هم دغسې روانه وي بیروزګاری وي او ډوډۍ نه وي کار روزګار خلکو نه لري پیسې نه لري نو فکر کوم چې ورو ورو به کتاب پلورزي هم د سقوط پلور ته روان شي او یو په بل پسې به بند شي چې دا ډیره د افسوس خبره ده زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره.
سهار صاحب تاسو چې کله د مطبعې د خرڅلاو خبر له خپل عکس سره خپور کړی و لیکلي مو چې لومړنی عکس مو دی چې پکې نه خاندی که د خپل تاثر په اړه راته ووایې کله مو چې دا پرېکړه کوله او اوس چې حالات ګورئ د مطبعې او د کتاب راتلونکی څنګه درته ښکاري ستاسو په نظر که دا وضعیت ښه کیدلی شي نو څه باید وشي؟
ما په دې اخرو کې یو مدني احتجاج کړی و د فیسبوک له لارې مال ته په خپل پوسټ کې هم لیکلی ول چې دا بز ما لومړنی انزور وی چې زه به خنده اخلمه او په خواله رسنیو یا په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې خبروم. زه لزړه نه تاسو ته دغه خبره کوم. ما ملګرو ته هر وخت په مجلسونو کې هم دا خبره کړې ده، په کتابخانی ته چې کوم ملګری راځي هغوی ته مې هم دا خبره کړې ده چې زه هر وخت کوښښ کوم که په خواله رسنیو کې هر څه خبروم، که یو خبره خبروم یا خپل انزور خبروم، لږ تر لږه د هغې تر شا یو پیغام پروت وي. که زما د یوه له مسکا ډک انزور کې داسې څه پراته وي چې هغه یو خپه انسان خوشحاله کړي، لږ تر لږه ژوند ته یې زړه ښه کړي، نو زه به بریالی یم په دغه کار کې او ډېر زیات به خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه نن یو نیک کار کړی دی. خو په دې وروستیو کې وضعیت داسې خواته لاړ چې فکر نه کوم زه دې نور وکړی شم چې زه دې له خندانه یو ډک انزور په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړم. ځکه یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دي او د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیګ دي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دي، تاسو فکر کوئ هغه به د هغه خوله به خندا ته جوړ شي؟ هغه به دا توان په ځان کې پیدا کړل دی وروسته چې هغه یو له مسکانه ډک انزور واخلی او هغه په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي او یا یو داسې خبره ورسره ولیکي چې هغه د یو چا ژوند بڼه بدله کړی شي. ما دائم کوښښ کړی دی چې که یوه کرښه وي که نیمه کرښه وي هغه زه داسې یو شی خپور کړم چې د یو چا ذهن بدل کړی شي، لږ تر لږه هغه ته دا فکر ورکړي چې زه هم دغه کارونه کولای شم لکه دغه بل انسان چې کوي، زما ژوند هم داسې کېدلی شي لکه دغه انزور کې چې کوم انسان دی، دی هم زما په څیر انسان دی، زما په څیر ستونزې لري، خو له ستونزو سره د حل یوه لارې پیدا کړې ده. خو ما چې څه له کتابونو نه زده کړي ول تر اوسه مې په ژوند کې عملي کړل، خو په وروستیو کې دومره زیات زه د دې حالاتو نه اغیزمن شولم چې ما حتی و نشوی کړلی و خپل ځان باندې هغه خبرې چې د ښې ژوند بڼې لپاره باید ما کړی وای او ما زده کړی وای هغه خبرې هغه په ځان باندې حتی عملي کړی شم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5
وای که یو ژبه د زده وی یو انسان یې، که دوه د زده وی دوه انسان یې، معنی څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډیره محسوسیږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار را پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروې ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا 4 کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایراني ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزو سره لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا د ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا 10 کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وځنډېد. بعد وروسته 2-3 کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا 10 ورځ کار کړ تر څو بشپړ شو او چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسو په برخو ویشلې دا قاموس؟ مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څنګه کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخکې لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی، البته نارویجی یا لاتیني او خاطر شوی چې در مسلک کې د هر برخه دار څنګه چې مختلف مختلفه اړخونه ورکې نشي دا غوی په ماغه اړوند باندې لغاتونه ز پیدا کوم په تو واشه تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کشته
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې
او دلته ټول 50 سره لغاتونه دې تقریبا
بس کر صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم د چې ځینې کلمې څو معنی ویلري یعنی تاسو بیا چې کله د کلمې راټولولې پښتو ته موږ پړلې ټولې معنی مو ورسره لیکلې کایوا یا هغه چې ډېرې مهمې دي
تاسو پښتنه ډېره پر ځای دا یو هم ستونزه و هم ډېر مهم کار دی په قاموس کې چې کله چې ما دا کار شروع کړ بیا کار مې اندازه مختلف زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم هغه مثال یو بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به وو د هغې نه به زیات نه وو داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوښښ کو چې نور ډېر قاموسونه وکړم د ناروې د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې دوی د شبې کار کوي هغې ته ورشم د هغې نه استفاده وکړم داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې د هغې یوه معنی دا ده دویمه دا ده درېمه ده څلورمه ده پنځمه ده او یا داسې م کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري بېلې بېلې بېخي بېلې هغه بیا پنځه دی دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره هم بیا څه کړي
او داسې ډېر پېښ شوي مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې م لیکلی هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي بله ژبه بل څه کې زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم مثال د مثال په ډول وایم د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایي ولې ناروې کې دا 500 کبان 500 ډوله 500 نومونه لري نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او د هغه عکسونه د کتاب په اخر کې راغلي تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي مثال هغه مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وی یا پوهنتون کې زده کړی کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کتي طبقه نه نیولې کتي کتي نه نیولې تر لړې پورې ځکه کله چې په قاموس کې 50 لغاتونه زخیات دي په یو قاموس کې راغون چې نو دا د کتي د ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکو نه تر دکتورا د کچې پورې د دوی لپاره چې په کې د ډېر حد پورې د بنوم چې سل په سلو کې دا د لپاره څه خو د ډېر حد پوری د
اړې طبقه مشکل حالي بس کر صاحب نن سبا چې قاموسونه دی هغه تر ډیره مثال په موبایل کې شته دی په کمپیوټر کې شته دی کڅو کو غواړي چې د وی کلمې معنی پیدا کړي د استخبال موبایل ته ورزي یا کمپیوټر خلاص ویل ته ګوري یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دی هغه ډیر نه کارول کیږي ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی کنه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا انلاین استفاده هم ترې وشي په موبایل کې یا کمپیوټر
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی او راتلونکي بیا ګورو چې څه کیږي ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکلې معنا پیدا کوو ډېر ځل داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي بدلوي ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې هڅه کړې وکړم چې څنګه د ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلې نه صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې ډکشنري کې د نورو علمي پاڼو کته به معنا بل څه وه نو خپل د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د بار تر اوسه داسې پلان نشته خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بل اپلیکیشن وکولی شو ته جوړ کړو نه بل اخر شي
5000 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لري چې مثال دویم ټوک ته د کتاب چاپ شي یا هم دغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړي ځینې مسایل ور زیات کړي که نه هم دا به ستاسو اخیری کار وي د دې قاموس
تاسو د رخه پښتنه کړه خو ما د کتاب مقدمه کې د قانون او مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان وو شو خو دا بش پر نه دی د پر نور کارم په کار دی او دا شی پلان مې د چکو کول شم دا همدا قاموس 15000 لغاتونو ته پټه کوي او نو بیخي پښ په لو مکمل قاموس نو دا به راتلن کې ان شاء الله امید کوم چې کله وروسته که ژوند نو په بشپړ ډول به د نو باندې چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپل نارویجی ژبه زده کړې ده او هلته مو ډیر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویجی ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ستور سره کولی شي؟
نارویجی یوه پردی ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردی ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې پاک میاشت نه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هغه ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کې چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویجي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویجي پښتو قاموس خو چې د څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې لپاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې کې چاپ شوی. که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي او دنیا کې پات ګوټ کړي په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسین اقبال تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چیرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانا نه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نشو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام اوښکې څڅو، مونږ د خپل آواز په هر زور او مرۍ د خاموشۍ چاړه راخلي د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړی دی ایره ایره، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی، خدای انکار اخر تر کومه پورې، اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځي چې اوخاندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبې وپیژنو، راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو، راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندې کړو، راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملاله اوکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې اوایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځي چې خپلې معنی وپیژنو، ځان پې پوی کړو، بل پې پوی کړو، راځي چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وښایو، راځي چې زور رواج ته اور واچوو، نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کړو، نوې تازه فکر پیدا کړو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خایو.
خدایا کم دوری تزم نت زان نت جانان یم نت خلو نباغی شم نت زلفو بن دیوان یم خدایا کم دوری تزم نت زان نت جانان یم نت خلو نباغی شم زلفو بندی وانیم دایا کم دوری تزمان تراغلم بپڑو کی اویسانیم ندخلو نباغی شم ند زلفو بندی وانیم دایا کم لوری تزمان ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا تھڑمی سید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑائی منیم زوانیم نہ دخلو نہ باغی شم زلفو بندی وانیم دایا کم لوری تزمان خلیل شم د اورونو نہ خیام د محفلونو نہ خلیل شم د اورونو نہ خیام د محفلونو نہ خیام د محفلونو نہ منصور شم د دارونو نہ د کانو په نشانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندی وانیم خدایا کم لوری تزمان مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می
نسا زلیخی لمن می نسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لے تر کنانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بن دیوانیم دیا زملوری تزم ندزان ندجانانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بن دیوانیم دیا کم دوری تزمان